ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې په روانه غړې کې ز منو شاستا سو کوربې نیک پیرځونه او سلامونه مې قبول کړي. په خبرونه کې به په بلوچستان هب سیمه کې د مزدورانو د وجنې کابل ته د وزیر اعظم میانواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز د سفر د امن او امان په حالاتو او د کډوالو په حواله ریپورتونه واوري. په دویمه نیمایي کې درته د خبر سندرو امیر خبرونه هم لرو، خو راځي چې د بشیر غوښ نه په سر کې خبرونه واوري.
په بلوچستان کې اته پنجابی مزدوران وژل شوی دی. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار کابل ته تللی او د ایران د بهرنو چارو وزارت تهران کې د پاکستان سفیر ورغوښته دی او هغه ته یې د وسلوالو د ور اوختو په اړه شکایت کړی دی. د خبرونو تفصیل د بلوچستان د کورنو چارو وزارت چارواکي وایي د دې صوبې په بلوس میشته هب سیمه کې نامعلوم وسلوالو اته مزدوران وژلي چې د لومړنۍ معلوماتو له مخې د دوی تعلق د پنجاب صوبې د رحیم یار خان سیمې سره دی. د بلوچستان د وزیر اعلی وایند جان محمد بولیدی نن مشال رډیو ته وویل چې وسلوالو بیګا یولس مزدوران د هب پر ساکران سړک تښتولي او وروسته یې په دوی کې اته هغه مزدوران چې له پنجاب سره تعلق دی وژلي دي. د دې کسانو مړی نن په یو سړک غورځول شوی و. تر اوسه پورې کومې وسوالې ډلې د دې بری ذمواري نه ده منلې. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن کابل ته تللی. هغه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره د دوړو هیوادونو په اقتصادي او امنیتي همکاریو خبرې کوي. د افغانستان د بهرنو چارو وزارت وایي د سرتاج عزیز سره به پر کونړ د پاکستانی پوځیانو د راکټونو ویشتلو په اړه هم خبرې وکړي. بلخ د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا سفر د سولې لپاره مهم بللی او وایي پاکستان باید ورسره وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي په برخه کې پوره همکاري وکړي.
سولې د دواړو هیوادونو په ګټه ده، د افغانستان په ګټه او هم د پاکستان په ګټه باندې ده. مخکې د سولې په پټله باندې که څه هم زبانی ډېرې وعدي ژمنې شوې دي، ولې د عمل میدان کې پیښ نه ده شوی. دا چې په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته کېږي او هلته په پاکستان کې هم نوی حکومت رامنځته کېږي او دواړه حکومتونه په یو ښه پوزیشن کې دي، د تیرو تجربو نه په استفادې باندې په عمل کې به هغه ژمنې پیاده کړي چې په پخوا باندې د سولې په وړاندې باندې کړې ولې.
د پاکستان د بهرنو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې سرتاج عزیز به افغان ولسمشر اشرف غنی ته د پاکستان د وزیر اعظم دا بل نه هم ورکړي چې پاکستان ته سفر وکړي. د خبر ایجنسۍ له تیرا او باړې څخه د اکتوبر له 14مې شروع شوې پوځي عملیاتو له وجې 343 کورنۍ پېښور او نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور شوې دي. د خبر ایجنسۍ پولیټیکل تحصیلدار ارشاد مومن نن مشال رډو ته وویل چې د خبر ون په نامه د روانو پوځي عملیاتو له وجې بې کور شو خلکو سره مرستې کړي او هر کورنۍ ته 2000 روپۍ ورکول کیږي. د ایران د بهرنو چارو وزارت تهران کې د پاکستانی پاکستان سفیر ورغوښته او د ایران د سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو او وسلوالو یغنو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په دواړو خواو کې د ځینو سرچینو تر مخه تیر ورځ د دواړو غړو په نښته کې د ایران دوه پوله ساتونکي او د پاکستان د ملیشه ځواکونو یو افسر ووجل شول. پرون په همدې تړاو پاکستان هم اسلام آباد کې د ایران سفیر څخه په دې اړه وضاحت غوښته و. تر دې مخکې د ایران پوځي چارواکو ویلو چې داسې ثبوتونه لري چې له پاکستانه وسلوال د بریدونو لپاره وروړي. په داسې حال کې چې د پاکستان بهرنو چارو وزارت له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې هندوستان دې د پاکستان پر سرحدي سیمو له ډزو څخه منې کې د دواړو خواوو پوځیانو پر یو بل تازه ډزې کړې دي. نننۍ بریدونه د روانو سرحدي شخړو تازه لړۍ ده چې د روانې میاشتې په لومړیو کې پیل شوې او د رپورټونو تر مخه په نتیجه کې لږ تر لږه د دواړو غاړو 40 ولسي وګړي وژل شوې دي. په کورم ایجنسی کې له سبا یعنی د ګل ورځې د پولیو ضد ویکسینو څلور ورځنۍ کمپاین شروع کیږي. چارواکي وایي دې کمپاین کې به 100,000 ماشومان ته دا ویکسین کیږي او د خیبر او شمالي وزیرستان سره پر پوله سیمو ته به ډېر پام کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان چارواکو په خبره دا مهال د ملک د پولیو کیسونو شمیر 209 ته رسیدلی چې اکثره یې د قبایلي سیمو وګړي دي. د افغانستان د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په سر خلصوالی کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو په جګړه کې اته وسلوال مخالفین او درې افغان پوځیان وژل شوي. د چارواکو په خبره جګړه هغه وخت نن سهار شروع شوه چې وسلوالو د افغان پوځ پر یو چیک پوسټ برید وکړ. تر اوسه وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. تازه خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. کوردی ځواکونو د شام پر کوبانی ښار د اسلامي دولت په نامه ډلې د سختدریزو وسلوالو د یوې حملې مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په مشرۍ د جنگي جازونو لخوا پر دې ډلې لا هم بریدونه جاری دي. د شام د کوردانو یو چارواکي ادریس نسین ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پرون له ختیځ څخه پر کوبانی ښار یوه سخته حمله وکړه خو مخکې تکتا پرې نه ښودل شول. نسین زیاته کړې چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د توپونو په ډزو د ترکیې سره پر پوله د شام هغه سرحدي سیمې په نښه کړې چې د کوردانو لپاره د رصد او د کوبانی د ولسي وګړو لپاره د وتلو یوازینۍ لار ده. ځینې توپونه د ترکیې په خاوره کې دننه پر سرحدي سیمو لګېدلي دي. دغه جګړه په داسې حال کې کېږي چې د امریکا پوځ ویلي له جمعې راهیسې په شام او عراق کې 15 هوایي حملې کړې دي او په کوبانی کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه او د تیلو هغه زیرمې په نښه کړې چې د دې سخت دریځې ډلې لخوا کارول کېدې. او چین په ختیځ کې د غزمی لپاره غټ ټاپوګانو ته نږدې د ساحلي امنیت درې کښته ورلګلې چې چین او جاپان یې د ملکیت دعوه لري. چینایي چارواکي وایي دغه درې جنگي بیړۍ به نن د یایو جزیرو یا ټاپوګان ته نږدې غزمه کوي. دغه ټاپوګان د جاپان په کنټرول کې دي او سینکاکو جزایر یې بولي. دا خبر نو پاین.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د بشیر غواخ نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د غریپورټونه واوري. په بلوچستان صوبه کې نامعلوم وسلوالو د پنجاب سره تعلق لرونکو یو شمیر مزدوران وژلي دي. ریپورت لرو. دا مهال د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د کابل په سفر دی. سیړونکو د سفر ته څنګه ګوري؟ د شمالي وزیرستان نه به کور شوی خلک وای د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د میری مور سلوک کوي. دوی وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ کې د صوبې حکومت د دوی نه په درنو کې د ګډون غوښتنه کوي. دا او نور رپورټونه هم لرو. د دې غړې په دوی منی مای کې بعد بوسیقې هفتوار پروګرام د سندرو امیل هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غوږی. د خبرونه هر ورځ د سهار په 9 بجو شروع کیږي او تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی رپورټ ته. د بلوچستان په بلوچمشتا حب سیمه کې نامعلوم وسلوالو اول د یو پولټری فارم نه مزدوران تختولی او ورسته په دازو یو وجلی دی. د بلوچستان حکومت ویان جان محمد بولی دی وای د دغه پیښې غندنه کوي او هڅه کوي چې زموار کسان یې د قانون ونیول شي او قانون ته وړاندې کړل شي. په دې حق له تفصیل د خدای نور ناصر په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغې صوبې په بلوچمیشته حبس مکې د اتو تنو په مرمیو سوري مړی موندل سوي چې د دوی په خبره اته واړه پنجابي مزدوران دي. د امنیتي چارواکو په خبره د خالی او اتوار په منځنۍ شپه نامعلوم وسلوالو د حب پر ساکران سړک د چرګانو له یوه پلورنځایه یا پولټري فارم څخه یوولس تنه مزدوران تښتولي چې په هغوی کې یې درې ځایي مزدوران خوشي کړي او پاتې نور اته تنه یې په ډزو وژلي چې مړی یې د اتوار په ورځ پر یوه سړک غورځول سوي وو. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویاند جان محمد بلیدی وایي د مزدورانو د وژنې د دغه پیښې غندنه کوي او د دوی حکومت به یې ذمهوارو ته خامخا سزا ورکوي. مزدور چې د کومې سیمې هم وي هغه یوازې مزدور وي او زموږ لپاره هر هغه څوک چې په بلوچستان کې کار کوي د هغه د ځان او مال ساتنه زموږ ذمهواري ده. موږ دا وایو چې د مزدوران په څومره بې دردۍ سره وژل شوي دا بېخي زیاته د افسوس او د غندنې وړ پیښه ده او همدا دلته د بلوڅو او نورو قبایلو د روایاتو پر ضد کار دی. د بلیدی په خبره دا کسان چې په ورته پیښو کې لاسلري ترهګر دي او حکومت به یې د ژر تر ژره نیولو هڅه کوي. هلته د حبس مې امنیتي چارواکي بیا وایي ټول وژل شوي مزدوران د پنجاب صوبې د رحیم یار خان اوسیدونکي دي چې د دوی په خبره له مودې راهیسې یا همدلته په حب کې مزدوري کول. د مزدورانو د وژلو د دغې پیښې ذمهواري د رپورټ تر بشپړېدو پورې کومې وسله والې ډلې قبوله کړې نه ده، خو په تېر وخت کې بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسله والو ډلو د ورته پیښو ذمهواري په بیا بیا پر غاړه اخیستې. د ویلو وړ ده چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې په بلوچستان کې د ناامنۍ له نورو پیښو سره سره د پنجاب صوبې اوسیدونکي هم د بلوڅو بیلتون غوښتونکو ډله لخوا په نقشه کېږي. دغه بلوڅ وسله والې ډلې ادعا کوي دوی د پنجاب هغه اوسیدونکي په نقشه کوي چې د دوی په خبره د پاکستان د استخباراتو لپاره جاسوسي کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته غوږیږي. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت خپل یو بیان کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته رسیدلی دی. نوموړی به د وزیر اعظم نواز شریف لخوا نوي افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته د پاکستان د دورې رسمي بلنه هم ورکوي. په دې حق ته تفصیل د یوسف زدران په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هر هغه څه چې په دې سفر کې مطرح کیږي افغان حکومت یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ټینګښت لپاره اغیزمن بولي. د بهرنیو چارو وزارت دویان مرستیال سراج الحق سراج د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان خپل اوسنی حالات ته په کتو کولی شي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرستې ته زړه ښه کړي. ښاغلی سراج هیله وښوده چې د سرتاج عزیز له دې سفر سره به پر افغانستان د پاکستان لخوا راکټي حملې هم کمې شي.
پاکستان له دې څخه په استفاده په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره ښه رول لوبولی شي. خدای دې وکړي چې د سولې د ټینګښت او ملي پخلاینې لپاره یې پیغام صمیمي او صادقانه وي او په همدې توګه زموږ په خاوره او خلکو د نورو راکټونو د نوښتلو پیغام له ځان سره ولري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی سرتاج عزیز د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره هڅې کوي او په دې سفر کې به افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته د نواز شریف لخوا پاکستان ته د سفر رسمي بلنه هم ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان د پاکستاني پلاوي د سفر ښو نتایجو ته د شک په سترګه ګوري او وایي پاکستان کله هم په ملاقاتونو کې په شوو ژمنو عمل نه دی کړی. په پاکستان کې پخواني افغان ډیپلومات او سیاسي کارپوه احمد سعیدی وایي افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندیزونو ډیر غور وکړي.
په اوسني وخت کې غوره لاره دا ده چې افغانستان د پاکستان په وړاندې محتاط واوسي او په وړاندیزونو یې هر اړخیز لیدلوری ولري. له بلې خوا سرتاج عزیز د پاکستان د ملکي حکومت استازیتوب کوي، نو تر هغې چې د پاکستان پوځ او استخبارات ښه اقدامات ونه کړي څوک نشي کولای ډیر هیله مند شي.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان په ختیځو سیمو د پاکستان راکټي بریدونه او د ډیورینډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د خندقونو کیندلو د افغانانو سخت غبرګونونه راپارولي دي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز دا مهال په کابل کې دی. هغه به د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی او نورو افغان چارواکو سره د کاته کوي. په دې ورځني سفر کې به پاک افغان پوله باندې راکټي بریدونو ترڅنګ په یو شمېر نورو مسلو هم خبرې کیږي. سیلونکي د سفر ته څنګه ګوري د پیښور نه د ذبیح الله شفق په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان د سیاسي او سیمایزو چارو ځینې څارونکي افغانستان ته په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز سفر د دواړو هیوادونو لپاره له اهمیت ډک او د دواړو د خپل منځي اړیکو د بیا ټینګښت لپاره اغیزمن ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې پر ورځ په وی خبرې کړې لایمه کې ویلي چې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار به د یک شنبې پر ورځ کابل ته سفر وکړي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ملي یووالي د نوي حکومت تر رامنځته کېدا وروسته د هیواد ته د پاکستان د پوری چارواکي لومړی سفر دی. په اعلامیه کې همدارات راغلی چې نوموړی به له ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایی مشر عبدالله سره ملاقات وکړي. د پاکستان د سیاسي او سیمایزو چارو یو شمېر کتونکو افغانستان ته د سرتاج عزیز سفر مهم بولي. د پېښور پوهنتون د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان کابل ته د نواز شریف د سلاکار د سفر د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوه دوره افغانستان ته په دې موخه باندې چې کله هلته نوی صدر چې دی حلف اغوستی دی، نو زما دا خیال دی د دې دورې اهمیت دی. پاکستان افغانستان ته دا یقین دانی کول غواړي چې پاکستان به د هغې کورني معاملاتو کې دخل نه کوي او دې دپاره سرتاج عزیز صاحب شمالی وزیرستان کے آپریشن شروع کرے دے اور مطلب دا دے کہ دہشت گرد کی دے اگر نہ صرف پاکستان کی دن نہ حملے ہونے کے لیے بلکہ افغانستان کی دن نہ حملے ہونے کے لیے اور دا وطن دہشت گرد نہ دوڑا وطن نہ خاصوں نے کوشش کرے شی
دا پاکستان دا بہرنے چارو دا وزارت اعلامی ویلی چی سرتا جزیز دا دوڑا ہوا دنو داڑی کو دا پیاورتیا لپارا حسی کوی او پا دی سفر کے با افغان ولس مشرتا دا نواز شریف لخوا پاکستان دا سفر رسمی بلنہ هم ورسوی پروفیسر سرفراز خان سره لدی چې دا سفر د دوړو هیوادونو د اړیکو لپاره مهم بولی خو دې ترڅنګ وایي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ بے باوري دومره زیاته شوې ده چې په یو سفر یې لمنځ تل ناشونی دي
دلته چې یو بل معاملاتو کې دخل شوې ده یو بل دا دونه اسانه خبره دم نه واخ اخلي او په کار دا چې سنجیدګۍ سره زموږ حکومت چې کوم منتخب وزیر اعظم نواز شریف سے دا وعده کړی و کام تر زبا انترم امن راولم او افغانستان سره به امن راولم تو مشکل کار دی اوږد کار دی تکلیف دی کار دی ولار هم دا بدل نه دا
که څه هم سرتاجریس په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې هلته د اشرف غنی احمد زی په مشرۍ نوی افغان حکومت رامنځته شوی خو د دې ترڅنګ دا سفر په داسې مهال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پاکستان راکټي بریدونو او د ډیرون کرښې په اوږدو کې د دې هیواد لخوا د خندقونو کیندلو د افغان حکومت سخت غبرګون راپارولی دی.
د زبیح شفق رپورټ مو اورېده. بلخوا د وزیر اعظم میاں نواز شریف لپاره د قومي سلامتی او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون سره ټلیفوني خبرې کړې دي او د هغه نه په لائن اف کنټرول او ورکینګ باونډري د هندي پوز د دازو او ګولباري د ودرولو غوښتنه کړې ده. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد د زمون خبريال احمد الله راکوي.
پاکستان د ملګری ملتونو نه غوښتنه کړې ده چې نړیوال ورورولۍ د هند اشتعال خورولو نه ودروي. پاکستان د هر قسمه جاریت په ښه توګه د جواب ورکولو صلاحیت لري. د پاکستان خارجه دفتر په خپلې وی خبر پاڼه کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر ماخستن د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون سره ټلیفوني خبرې وکړې او نوموړی یې په لائن اف کنټرول او ورکینګ باونډري د هندي فوج د ډزو او ګولبارۍ له وجې د شوي ځاني او مالی زیانونو نه خبر کړ. په خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې سرتاج عزیز وینا وا چې د هند په اشتعال خورولو پاکستان د صبر او ذمہواری مظاهره کړې ده، نو هند هم ذمہواره طرز عمل خپل کړي او خپل فوج د غیر معقوله کاروایانو څخه منې کړي او د کشمیر مسلې په حق له دی ملګری ملتونه په خپل قراردادونو عمل درآمد وکړي. په خبر پاڼه کې زیاته کړې شوې ده چې خبرو دوران بان کی مون په لائن اف کنټرول او ورکینګ باونډري په تاوتریخوالي د تشویش اظهار وکړو او وی ویل چې دواړه ملکونه د خبرو اترو د لارې معاملات د حل کولو کوشش وکړي. د بارانو چارو کارپو او پیښور پونتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک وایي
بین الاقوامي حکومت نه دی چې هغه ته څه موایه راشي او په زور څه کار وکړي. هغه د ملکونو یو اداره ده او ملکونه دپاره یو پلیټ فارم پرووایډ کوي چې راشي خپله کړم خبره وکړي، نور ملکونه هم راغونډ شي او مسله حل کړي. پاکستان او بھارت مسله اقوامت ده تر هغه حده پورې حل کولی شي چې دواړه ملکونه راضا شي او هغه ته وایي مایي بیا پکې خبرې اترې کولی شي. خو دغه ته خبره کړي نو هغه یو پبلک اوپینین حواله سره ډېر زیات دی. د خلکو ته خپل رائے ورکړي نو هغه ستا حق رجسټر شي او بیا کتلی شي چې څومره پولیټیکل لابینګ کولی شي، نور ملکونه ستا سره مرسته کولی شي.
یاد دی چې د روانې میاشتې په 11مه نیټه هم سرتاج عزیز د ملګري ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون په نوم یو خط لیږلی وو چې پکې ویلی شوی وو چې ملګری ملتونه د نه صرف کشمیر شخړه د خپل قراردادونو مطابق حل کړي بلکې په لائن اف کنټرول او ورکینګ باونډري د هند لخوا ډزې او ګولباري ودرولو کې خپل کردار ولوبوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د روان میاشتې د 14 نیټې نه په تیرا او باړه کې د وسلوالو خلاف د خیبر وان په نامه تازه پوځي عملیات دوام لري او تیرا اکاخیلونه چې کومې کډې را روان دي هغې لپاره په جمرود علي مسجد سیمه کې یو مرکز جوړ کړی شوی دی. په دې حقله تفصیل د پېښور نه زموږ خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جن صاحب تیرا باڑه کې د اکتوبر د شپاړسمې نیټې نه د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات دوام لري. په تیرا کاخیلو کې د بدمنیو پوځي عملیاتو له امله ځینې خلکو دغه سیمه پریښې ده او د اورکزو باړې او علي مسجد له لارې خوندي سیمو ته را روان دي. د جمرود پولیټیکل تحصیلدار ارشاد مومند مشال ریډیو ته وایي چې په دې کې ځینې کډې د لالا کنډ علی مسجد للارې جمرود ته را رسیدلی دي.
تر اوسه پورې موږ سره 433 فیملیز راغلي چې په کوم علاقې خپلې راتلي دي. هغه ځای کې دوی خپل کورونه هم شته دي او خپلوانو کره مدي پاتې کېږي. نو علی مسجد په لار باندې چې کوم لالا کانډه ورته موږ وایو که نه، په دې باندې ورته پولیټیک نظامي چې کوم ده یو فیسیلیټیشن فنډ کولو کړی دی. په دې کې چې کوم ماشومان دي هغوی ته فوډیو ډراپس، هغه ماشومانو ته ټاپیانې، بسکټ، جوسز، کوم بزرګان دي یا کمزورې دي مریض وي هغه دپاره پراپر میډیکیشن دا ورته اویلیبل دی. او موږ ورله مطلب پی ایس ایف کارډ ورکړی چې دوی دا پخته چې کوم بیګ نېږ یا څه خوراک مراک سموا جوړېږي. هر یو فیملی دپاره چې کوم ده پی ایس ایف د خپل فنډ نه چې کوم ده 2000 روپۍ د ټرانسپورټ مت یو کوي لالا کنډو نه وړاندې چې پېښور ته کوم جګړي.
د تیرا کاخیلو نه بې کوره شوی یو تن زاهد خان پرېدی وایي چې دوی هم د بدمنۍ له امله خپله سیمه پرېښوده او جمرود ته را ورسېدل. د باڑی یو تن عارف الله وای چې د تیرو څو ورځو راهیسې دلته هم ټولې مهمې لارې تړل شوې دي او ځایي خلک یې یو شمېر مشکلاتو سره مخ کړي دي.
اولم در تکلیف دی تاګر تاګل کا حل نشی کولای کنه خاص کر چې کوم موسمون دی هغه ذهنی طور باندې بالکل کا مفلوج شوی دی. کله چې وای برا هلیکاپټر یا جزنه وی نی نو اوی بیا په جاړو شي سکول نه زیات تر کوم دی هغه باندې.
د پوز مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر یو چارواکی بیا مشال ریډیو ته ویل دی چې دوی د خیبر جنسی په تیرا باډه کې روان پوزي عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د دوی یو شمیر مرکزونه هم له منځه وړي دي. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پاکستان په بیلابیلو قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف پوځي عملیات دوام لري او پوز وایي چې دغه عملیات کامیابی سره روان دي. د دې عملیاتو له وجې د قبایلي سیمو ناخوا او شا شل لکه خلک بې کوره شوي دي. اوس پوښتنه داره چې دغه عملیات کامیاب دي نو بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته ولې نه ستنول کیږي؟ د دې پوښتنې جواب زموږ همکار مجید بابر په دې رپورټ کې د لټولو هڅه کوي.
د تیرو اتو کالو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. د قبایلي سیمو لپاره د افتونو د نظم اداره وایي چې د ټولو قبایلي سیمو نه د بې کوره شو خلکو شمیره دا مهال د سکم 2 میلیونه نه اوړېدلې ده. د یادې ادارې ویان محمد عرفان مشال ریډیو ته د دغو بې کوره شو خلکو تفصیل په دې ټکو بیان کړو.
د شمالي وزیرستان چې کوم موږ سره بې کوره کورنۍ دي هغه تقریبا دي 8000 پورې بې کوره شوي دي. کوم کې چې 9500 په کې وریفاید دي. د خیبر ایجنسی نه تقریبا موږ سره 8000 پورې وریفاید خاندانونه او کوم کې چې تقریبا 2000 موږ واپس هم کړو. تیرا ته د جنوبي وزیرستان موږ سره چې کوم بې کوره خاندانونه دي هغه تقریبا وریفاید چې کوم اوه څلوېښت زره وو کوم کې چې موږ تقریبا 7000 واپس کړي دي. بیا چې کوم برټانی کوم خاندانونه بې کوره شوي وو هغه تقریبا 2200 وو کوم کې چې موږ 1300 واپس کړي وو تقریبا 300 او 15 خاندانونه چې کوم دي اوس هم بهر دي. کورم اجنسی نه تقریبا موږ سره 9500 کورنۍ بهر شوي وي کوم کې چې وریفاید کورنۍ چې کوم وي تقریبا هغه 10000 پورې وي او اوس هغه واپسین دي را شوي ده. موږ سره اوس چې کوم هغه کې موجوده بهر کم کورنۍ بهر اوسي اوس پورې تقریبا 3500 کورنۍ پورې دا خلک بهر دي.
محمد عرفان زیاته کړه چې د مومندو باجوړ قبایلي سیمه نه کوم په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې وي هغه ټول خپل کورونو ته ستانه شوي دي او نور دا مهال خپل خپلوانو او د کډوالو په سلورو کیمپونو کې میشتي.
موږ سره دی وخت چې کوم کیمپونه دي سلور کیمپونه دي وخت شته یو چې کوم دی جلوزی کیمپ دی کوم چې کوم جلوزو کې نوخار کې دی بل کیمپ چې کوم دی هغه نیو جرانی کیمپ دی په سطح کې دی کوم چې د کور مجنسی خاندانونه اوسېږي بل دریم کیمپ چې سرای دی هنګو کې دی هغې کې مونږ سره د کور مجنسی یو څو خاندانونه دي تقریبا اتیا پورې او نور چې کوم دي یولسو پورې هغه د اوروزو جنسی دي او اوس چې کوم مونږ سره بکخیر کې کوم کیمپ دی
د پارلیمانی غړو سره په ملاقات کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی وو چې حکومت غواړي چې زر تر زره دغه بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته په عزتناکه توګه ستانه کړي. خو په دغه ملاقات کې ګډون کوونکي د کورمې قبایلي سیمې نه د پارلیمان غړی ساجد حسین توري د حکومت د ژمنو ته په دې نظر ګوري.
فاٹا چکو مارے کم دے کی واقعہ کرے مطلب ہے واقعہ دے کم دے کی جوڑا دے یہ فاٹا مطلب دے رہے تو اہمیت سے شہر ہے اول کو علیہ پریزیڈنٹ دینا نرے خبر ممنون حسین وہ مطلب کلے دے فاٹا خبر ہوتا رواق لے بس دا خبر ہو کی آسا رہے ہیں جو منگو مطلب ہے آئی ڈی پیز قدر و عزت سر ہو بس کہو چلو دا آئی ڈی پیز خود تدا خبر ہے کہ قدر عزت سر ہو بس کہو میں ساو تو زرستان نا اور اگزائی نا کورمی نا خیبر نا چکم جو لزائی کیم کی پرات دی پینزو کالو نا پرات دی تاگا والی نا واپس کے اسا پر اختاغا واپس
د قبایلي سیمو د آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې نږدو کې د حکومت داسې هیڅ پروګرام نشته چې ګوندې دغه 215,000 کورنۍ به خپلو سیمو ته ستنې شي.
هلته د شمالي وزیرستان نه کړه شوي خلک وایي د خیبر پښتونخوا حکومت چې ورته کومې 8,000 روپۍ د مرستې په توګه د ورکولو اعلان کړی و یو وار یې ورکړي او بیا بندې شوي دي. د دې کډوالو په وینا د صوبې د واکمن ګوند مشران په درنو احتجاجونو بوخت دي او د دوی مسلو ته هیڅ پام نه کوي. په دې حقله رپورټ درته د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان نه بیا کور شوي خلک وایي خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لاړخه دوی ته اعلان شوی د نقد روپۍ مرستې نه ملاویږي او کډوالو ته د عملیاتو وروسته چې د یو کورنۍ په سر 8,000 روپۍ اعلان کړی وي په اول سر کې یو ځل نفس ورته بیا نه دی ملاو شوی او صوبایي حکومت حکمرانان په درنو او جلسو کې بوخت دي. دوی وایي د وفاقي او پنجاب حکومت پیسې کیستوار اخلي خو د خیبر پختونخوا حکومت پیسې هیڅ درک نه لګي. د شمالي وزیرستان یو کډوال شرمانان وایي د صوبایي حکومت 8,000 روپۍ کیست ناراضي چې دوی لپاره اعلان کړی وو او دوی خپل په درنو بوخت دي.
شبر شریف نه ډېره مننه کې چې د سره مې هیڅ خاک نشته او د میشته دوه دویم سپیل کړم میشته و وزاره به د طرف نه ملا شول عمران خان میشته چې کیم 8,000 سپیل کړو هغه مې دې سپرا ډی پی ګرځي د ریپي میشته نه ملا ویږي خپه پته ده چې ډی پی چې کنه میشته په درنه کې شرکت وکړو مې دې سترات من د سره شرکت نشه کړو ویل چې میش خپل غا مخته او دا بلکې میشته را هیڅ قسم کوشش نه وکړو د کله په وځي کې جلسه کو کله بل ځي کې جلسه کو د شه اعلان کړی دی ار پی د میشته نه.
د وزیرستان یو بل کډوال بهادر خان وایي
عمر خان ډېره غلطي دو زه مشتا ډېره نقصان روکه شادو ضرورت خوشتا په دا چې خو مش خو وطن روغلی مول عمر سا کرین لنګ شوی دي خراب شي باس عمران خان سا کوم مشتا نقصان روکو دلینا غلبوی صبای حکومت او تو تو ضرر پی ا مشتا ملاو شوی نه دي شادو.
رسول جهان وای خیبر پختونخوا حکومت دوی ملمانه دي خو ورته خپل اعلان شوی روپې په سالورو میاشتو کې یو ځل ورکړي
چې کله ناروغلی نی خیبر پختونخوا دو یغه نمیشته د ویری په سہولات هنشته پچ عمران خان صاحب جی دای دا خپل په اسلام آباد شه په درنه باندې لاګیا دی خپل 8,000 جکی می اعلان وی بقاعده یو ورته ملاو شوی تقریبا می سالور 15 میاشتې تیراش ولې چې هغه میج نه بیا باندې کې به کې حکومت میجر ګډ شوی باندې تا دی خان ته بشاور دا کم از کم نه را خاطر منو کړی
بنو کې دا ټایم پہ یو ایجنټ الطاف خان څوک چې کډوالو کې د دولت لخوا لګل شوی روپې ویشي وایي تر اوسه پورې د وفاقي او پنجاب حکومت روپې دوی په کډوالو کې استوار ویشي خو د خیبر پختونخوا حکومت کډوالو ته یوازې یو کیس شروع کې دروجې پمیاش کې شوي وو
او اته پرې سکی مې پیسې روغلې دي هغه دی وفاقي حکومت او د پنجاب اسمبلی دي مش دا غیر پی سویر کړلې او چې کیم دې صوبایي حکومت پیسې دي هغه صرف یو ځل روغلې دي 8,000 روپے اول اول چې کیم په رمضان شه پیسې روغلې و او جوات په خو مشتا شتنه دغه چې خو مشتا سندرو مشتا غا بایومټریک مشینینه پروت دي هغه چې سمل روشي نو غیر پی سا خپل میسجینه او شو مشي په بایومټریک
ذریعہ مند دی د ورکای لگا
پد اڑا مو بنو کې د قبایلی سیمه لپاره قدرتیا فتون سره د مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکو نه هم او پختل نو یو چارواکی چې خپل نام او غږی ریکارډ نه کړ مشال ریډیو ته وې د کډوالو په دغه مرستو کې خورد برد لګیا دی او مختلف ډول د کډوالو د غمرستې د زنخکار شي چې بیا کډوال ترې محروم شي دوی دا هم وې کم کډوالو رجستریشن چې بلاک شوه هغه هم د بڑے رشوتونو په بدل کې خلاصولې شي چې دا یو رجستریشن په سر 15 تر 1000 روپے پورې اخستې شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د بشال ریډیو خبرونه ته غوږی د روان خبرونې نیمایي ته ورسیدو سلور نیمه بجې شوې د بشیر غواخ نه د خبرونو لنډی زاورو
د بلوچستان چارواکی وای په بلوچ میشته حب سیمه کې نامعلوم وسلوالو اته مزدوران وژلې چې د لومړنۍ معلوماتو مخې د دوی تعلق د پنجاب صوبې د رحیم یار خان سیم سره دی تر اوسه کومه وسوړلې په دې اړه څه نه ویل د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته ورغله هغه به د افغان ولسمشر اشرف غنی او نور افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو په اقتصادي او امنیتی همکاري او خبرې کوي د خبر ایجنسی له تیرا او باړې څخه د اکتوبر له 14 شروع شوی پوزي عملیات له وجې 403 دیش کورنۍ په خور او نور سیمه ته په کډه کولو مجبور شوی ایران د بهرنو چارو وزارت تهران کې د پاکستان سفیر ورغښتې او د ایران سیستان بلوچستان ولایت ته تر هغه وروسته یغانو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه ترې کړې ده په داسې حال کې چې د پاکستان بهرنو چارو وزارت له ملګرو ملتونو غوښتي چې هندوستان د پاکستان پر سرحدي سیمو لړډل تخمونه کې نن دواړو خواوو پوځیانو پر یو بل بیا ډزې کړې دي په کورم کې له سبا یعنی د ګل ورځې د پولیو ضد ویکسین څلور ورځنی کمپاین شروع کیږي د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به 1,00,000 ماشومان ته دا ویکسین ورکول کیږي د افغانستان د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په سر خلصوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو په جګړه کې 8 وسلوال مخالفین او 3 افغان پوځیان وژل شوي دي تر اوسه وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي کوردی ځواکونو د شام پر کوبانی ښار د اسلامي دولت په نوم ډلې د سختګریزو وسلوالو د یوې حمله مخنیوي کړی دی د عبدالسلام کې د امریکا په مسله د جنگي جازون لخوا پر دې ډلې حمله لا هم روان دي او چین د دغه وخت په خطیز کې د غزمې لپاره غا ټاپوګان ته نږدې د ساحلي امنیت درې کشتي لګلې چې چین او جاپاني د ملکیت دعوه کوي
دا او بشیر غواخ چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونو کې د دیګلې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوم سپام وکړي چې د پاکستان کورونه ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده اسلام آباد کې زمون خبريال ریاض مساخیل یې د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی او تاسو ته وړاندې کوي
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ لیکلي دي دغه لړکي مشرق ورسپانو وایي چې ایرانی سرحدي ځواکونو د اف سی په گاډي ډزې کړي چې پکې یو صوبیدار مړ او درې اهلکار جوړ شوی او د دین وړاندې د ایرانی فوج یو بریګیډیر ویلی وو چې پاکستان په خپل خوره د وسلوالو خلاف کاروایی نه کړي نو ایران به په پاکستانی خوره کاروایی کوي اداري وایي د اف سی بلوچستان مشر میجر جنرال محمد اعجاز شاهد د ایران دړکي او په پولا پیدا کړي صورت حال بے جواز بللی او وای د هر قسمه جارحیت جواب باور کولی شي اداري مخکدي کی چې د پاکستان او ایران پوله هميشه ډیره پرمنه او محفوظه پاتې شوی خو د رستیو کې د ایران لخوا بعض اقدامات او تورونو سره دلته هم کلکیچ پیدا شوی او ممکن ده د دې وجوهات د وزیر اعظم هغه بیان وی چې گوادر به ډیر زر یو جديده بندرګا جوړ کړی شي زګه چې زیاتره سمندري تجارت هم په دې لار کیږي بلدا چې پاکستان او افغانستان د بجلی لړکي د راهدارې لوزنامه وکړه او درې مدا چې پاکستان ایران سره لاسلیک کړي گیس منصوبه باندې تر اوسه کار نه دی پیل کړي خود دې هر څه باوجود دوه ملکونو لپکار دي چې ټول معاملې د خبرو اترو د لار حل کړي ځکه چې داسې صورتحال سره هیڅ چاته ګټ نه رسی او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل اداریه کې د لاهور های کورټ په فیصله لیک کوي او وایي چې دوه تنی جرګې د توهین رسالت مقدمه کې د سزا شوی آسیې بیبي درخواست مسترد کړي او د هغه د مرګ سزا بحال ساتلې ده او دا فیصله عجیب زکه نه ده چې توهین دین رسالت مقدمو کې د بازې مذهبي ډلو لخوا لوی دباو وي د کوم په وجه چې آزاد فیصله کول ګران شي. اداري واحد وزرنه هم کال کې یو تن پننکانه صاحب کې په یوې مسیحي زنانه آسیه بیبي د توهین رسالت تور ولګولو او 2010 کې ورته مقامی عدالت د مرګ سزا وروله. حالانکه د زنانه وینا وا چې خبره د توهین رسالت نه بلکې زموږ د اوبو په سر جنگ شوه دی او اوس د لاهور های کورټ هم دغه سزا برقرار اوساتله. خود توهین رسالت مقدمه دومره خطرناکې ځکه هم وی چې سمو د وړاندې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د هغې رستو د هغې وخت وزیر شاباز بټي د ملزم په حق کې خبره کولو باندې وجل شوي دي. اداري مخکې لیکي چې د 13-15 کالو راسې آسیه بی بی په یو تنګه وړه کوټه کې بنده ده او دا ځکه چې په هغې د نورو قیدیانو لخوا د حملې خطر ده. داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې د توهین رسالت قانون غلط استعمال مخنیوي دپاره په سمدستي جوړ اقدامات وکړي شي او دا چې ملزم سره د نورو عام خلکو په رنګ رویه پکار ده او هغه ته د خپلې صفایې پوره پوره موقع ورکول ضروري دي چې دا شان هر چاته انصاف ملو شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډے ٹائمز مجلې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملال یوسفزئی ته د نوبل انعام ورکولو په اړه خپل مقاله لیکلې چې هغه د عدم تشدد نخښه ده نو ځکه یې دنیا ملاتړ کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان د ملي یووالي حکومت په اړه لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی غواړي ډېر اصلاحات رامنځته کړي خو د ډېرو قوي چارواکو د موجودیت له وجې به اکثر اصلاحات ونه شي. بشیر غوښته د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
فرایډے ټایمز مجلې لیکي چې ملالی یوسفزئی ته د تعلیم د خورولو په خاطر د مبارزې لپاره د سولې نوبل جایزه لدی وجې ورکړل شو چې هغه د سولې برداشت او عدم تشدد نمونه او مثال دی. په مقاله کې راغلی چې ملالی یوسفزئی د مدنیت او انسانیت استازیتوب کوي او هغه د مارټن لودر کینګ، مهاتما ګاندی او نیلسن منډیلا د عدم تشدد د فلسفي پیروي کوي. فرایډے ټایمز لیکي ځینې خلک پوښتنه کوي چې په امریکایي ډرون بریدونو کې په قبایلي سیمو کې ډېر بېګنا ماشومان وژل شوي نو ولې هغوی ته نوبل انعام نه ورکول کیږي. د دوی په خبره دا د غرب خوخه ښیي چې کوم قرباني شوی کس ولمانځي. خو په مقاله کې راغلي چې دا خلک د طالبانو ظلم هیروي چې د ملالۍ په شان ډېر بېګنا ماشومان دوی په سکولونو یا ښوونځیو او ښارونو کې په بمي چاودنو وژل دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د ملي وحدت د نوي حکومت د سوګند اخیستو وروسته د ګڼو اصلاحاتو راوستلو خبره کړې او وعده یې کړې چې د حکومت پوسټونه به د یو لړ معیارونو او مهارتونو په پام کې نیولو سره ورکړي. خو د ورځپاڼې په خبره دا اسانه نه ده. په مقاله کې راغلي چې د هغه سره پر حکومت ورګډ د اجرایوي مشر ډاکټر عبدالله مرستیال محمد محقق ورسپانې ته ویلي چې هغه د هزارګان لپاره په حکومت کې 22% برخه غواړي. اشرف غنی او عبدالله دواړه د ښاغلي حمید کرزي په حکومت کې د وزیرانو په حیث پاتې شوي دي. اشرف غنی ډېر وخت په غرب کې تیر کړی، هلته یې زده کړې کړې او دندې ترسره کړې. عبدالله په 1990 کلونو کې د شمالي ټلوالي فعال غړی و. د ډلې د طالبانو سره وسلواله مبارزه کوله. واشنگتن پوسټ ورسپانې د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی لخلې ویلي چې دا به ډېره سخت وي چې ولسمشر اشرف غنی د خپل اجرایوي مشر عبدالله په ملاتړو اصلاحات عملي کړي. دغه په خبره اشرف غنی تکړه او ماهر وزیران غواړي خو عبدالله د افغانستان د روایتي بهیر په دوام باور لري.
بشیر غوختر ته د نړیوالو مطبوعاتو د زنی لیکنو مهم ټکي وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار موسیقي د پروګرام د سندرو عامل. دا پروګرام تاسو لپاره زمونږ همکار هارون باشا تیار کړی.
په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. قدر منو د روانې میاشتې په اولنۍ ورځو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له شمالي وزیرستان د بیکور کل شو خلکو لپاره د مرستو غونډولو په هدف د پښتو موسیقي یو پروګرام شو. د دې پروګرام تنظیمونکي چې هم په اسلام آباد کې میشت څو تنه پښتانه فرهنګي ملګري دي وایي له دغه لارې غوښتل چې د پاکستان د حکومتي ادارو او هم د دې هیواد عام وګړو پام د شمالي وزیرستان د کډوالو حالت اظهار ته واړوي. دا چې اسلام آباد میشتو د پښتنو د موسیقۍ دغه کنسرت څنګه را جوړ کړل او آیا په خپل مقصد کې بریا ترلاسه کړه او کنه په اړه یې د دې اونۍ په سندرو امیل کې اوري. په خبرونه کې څو سندرې هم درورو چې په پیل کې هم په اسلام آباد کې میشت د وزیرستان د وسندرغاړي شان خان په غږ د دا ټپې مې درته راوړي دي. اوریدونکو، شاکر زیشان خټک په اسلام آباد کې میشت یو فرهنګي او سماجی شخصیت دی چې د پښتون نایټ په نوم په دغه ښار کې د میشتو پښتنو لپاره وخت په وخت موسیقي کنسرتونه جوړوي. خټک وایي د او ملګرو ولیدل چې په اسلام آباد کې روانو حکومت ضد مظاهرو د شمالي وزیرستان کډوال او د غوي ستونزې د پاکستان له حکومت او همداراز د دې هیواد له خلکو هېرې کړې دي. د خټک په خبره دوی سلا وکړه چې په یاد خار کې یو کلتوري پروګرام جوړ او پترس کې د شمالي وزیرستان له کډوالو سره د مرستو لپاره پر حکومتي ادارو او هم پر عامو خلکو غږ وکړي.
چې د اسلام آباد کې چې راکله نه د مختلف سیاسي جماعتونو چې د سیاسي پروګرامونو په اسلام آباد سره باندې جوړ درنه چې ولاګي دي، نو په هغه کې زموږ د کومې د پښتنو سیمې کومې مسلې دي هغه کې دي، هغه لاندې شوې، هغه آواز نه وجود وه. نو مونږ ډېر کوشش کولو چې هغه مسلې چې دي زموږ حکومتي حکومت یا زموږ صوبایي حکومت چې دا په دا ډی پیز والا مسلې چې دي هغه حل کړي. هغه خلک چې دي هغه ډېر مسائل کې شکار دي، هغه ضرورت مند دي، ځکه چې هغه خپل علاقې اچانک ور پریشي دي، هر سیر پریشي دي. نو هغه ته دو علاقو کې ډېرې مسلې دي، کمپونو کې نشي اوسېدی، ستر ستر کورونه لرلې، هغې دلته چې راغلي مسلې کوم هغه غربت ته په بنو کې وګوري، نو په سرو کې سړي وشکې راشي چې موږ هغه مشران سپینګیري او د موږ سیاسي هغه حالات کې وګوري. نو هغه هر څه کولو دي، پر موږ دغه یو لار هم دا بهترین لار ده کلچر باندې چې دې خلکو باندې موږ خپل کوشش وکړو. نور خلک چې موږ په دا ډی پیز مسله هېره کړه، موږ په خپل یو کوشش وکړو چې په دا خپل کلتور باندې موږ اسلام آباد پښتون نایټ اسې هم یو پښتون کلچر نایټ کوي، بار بار کوي.
نو دا آی ڈی پیز پر ما خیال ما دغه او چې زه دغه مسئله کې دیدار چې کوم یو مفصل خبر باندې وکړو او مخته مې دوا درې پروګرامونه الریډی تیار دي د آی ڈی پیز پر ما خیال زده کوم.
دستور زخندا وا درو جنا مینستا وا ستی بیو راستی کلم بیو پاس می گنا وا بیو پاس می گنا وا دستور زخندا وا درو جنا مینستا وا ستی بیو راستی کلم بیو پاس می گنا وا بیو پاس می گنا
اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې د شمالي وزیرستان له کډوالو سره د مرستو په غرض په اسلام آباد کې شوې د موسیقۍ د یو کنسرت په اړه اوري. د دې کنسرت جوړونکي شاکر زیشان خټک خوخته چې د اسلام آباد میشتو پښتنو ملګرو او هم دغه خار د پوهنتونونو پښتنو زده کوونکو د یاد کلتوري پروګرام پر جوړولو کې له د سره مرسته وکړه. نوموړی دغه راز د اسلام آباد کیپیټل اتارټي په نوم د دې ښار د پرمختیا لپاره د حکومتي ادارې له مرستو هم خوشاله دی چې وایي د کنسرت په جوړولو کې ورسره وکړي.
ما شپږ اووه کاله شو چې زه اسلام آباد کې پښتون نایټ کوم. ما پښتانه ملګري ما سره ډېر دي. قائد اعظم یونیورسٹی اسٹوڈنٹ دي. زما سره ملګري شته دي اردو یونیورسٹی دلته اسلام آباد کې. دا هغه ملګري دي او اسلامک انټرنیشنل یونیورسٹی دا هغه ملګري دي. او عام چې کوم دلته خلق دي د کوم د میرنشا سیمه خلق دي او یا موږ د لوکل پښتانه قسم را دي. کله زه دا پروګرام کوم زه همیشه د سره دا رابطه کې سم. کله موږ د ایډی پیز والا خبرې سوچ وکړو موږ سره دا ټول پښتنو لاس او ټول موږ سره پدې کې په یو ځای کې شو. موږ چې کوم خیال وو هغه مطابق خلق راغلي دي. دا کلچر کوم ادارې دي پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس یا لوک ورثه کې ده. تکدا موږ سره همیشه د موږ د کلچر پروګرامونو سره مرسته نه کوي دلته کار نه کوي. نو سی ڈی اے چې دا غینه ما یقین نه و چې ما سره په پدې آی ڈی پیز پروګرامونو کې دیسه هیلپ وکړي. هغه ماته ځای راکړو هغه متخل قسم را سیکورټي بندوبست هو یا نور څه مسایل هغه ما سره ډېر کوشش وکړو او څومره چې سټوډنټ دي دوه ما سره کوشش وکړو. زما د توقعونه زیات خلکو زمونږ پښتنو ټولو زړه خواهش ته ټولو دی چې موږ د خپل هغو خلکو د پاره پښتنو آی ڈی پیز د پاره څه وکړو.
اوریدونکو زیشان خټکوایی د پښتو نومیالي سندرغاړي د اسلام آباد کلتوري پروګرام ته چې د شمالي وزیرستان له کډوالو سره د مرستو لپاره جوړ کړی و بللی ول. نوموړی وایي دوی په خپل هر سټیج پروګرام کې هڅه کوي چې د پښتني کلتور سوچا او سپېڅلي رنگونه خلکو ته وښيي.
سلور هنرمند پکې راوستي وو. مین خو حشمت سهر وو او هغې نه بعد رانی خان وه. فیمیل کې هم وه او شګفته خان هوست وه. امین خان دا کوهات نو او راج ولی مروت سی واغا دا لکی مروت نو دا جی ادای کی موجود ترنګ ته پختون کلچر خلقو بدنام کړه زما دا حسابات پختون لایټ کی ز صرف اور صرف صاف کا می جو پختون د پرکار کو یو صفا کلچر در پر مو اس قسم دا سے غلط خاطر نہ کو چیز مو پختانو دا پر اگے بدنامے باز جوړ شي
کو شاکر زیشان خټک چې په دې ورستیو کې په اسلام آباد کې له شمالي وزیرستان د بیکورټل شو خلکو سره د مرستلو لپاره د پښتو موسیقۍ یو کنسرت جوړ کړ. وايي په دغه پروګرام کې د شمالي وزیرستان هغو خلکو هم ګډون وکړ چې دا وخت په اسلام آباد کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. د خټک په خبره دی او ملګری پلان لري چې د روانې میاشتې په 13 نیټه د همدغو کډوالو لپاره د مرستو ټولولو په غرض په اسلام آباد کې یو بل پروګرام وکړي چې ورسته به د نغدو پیسو په شکل کې په بنو او شاوخوا سیمو کې میشتو کډوالو باندې وویشي.
کوم چې دلته جی 13 کې او جی 15 کې کوم کچی آبادی دي چې کوم کدا ایډی پی درغلی دي حالت پاتې شوی دي یا خلکو کورونه ورکړي دي هغه ته په کاری اوسي هغه ته موږ دعوت ورکړو او غیر غلي ما امید ہو اگر ہو نہ ہو سکا کہ اختر موقع ہوا اسلام آباد کے خلط پدری دو روزوں کے ٹول کلو تلاٹ شی نو اگر سمرا مجھے امید ہو اگے مطابق نہ ہو یو 18 بندی یو بل پروگرام دا پا اسلام آباد کے رگا منگ وی چاہ کتشی اگے مطابق بھی امنگ راشو اور دسمبر کی دلتا آئی ڈی پی فیملیز دی بنو کی مارا پتا کری دا آرمی والا چکم انچراجان نی دی دے کم آئی ڈی پیز والا لسٹنا جوڑ دی لوگو آئی ڈی پیز دی پرا مونگ کو چی 95,000,000 روپے نگت پیسے چی ورکو دکا چاہو تا پیسے ضرورتا تا من ورسر دیر دا وہ پیسے ورسر نشتا چی کم با سلاب لوگا لے ہو نخار کے لوگی کی خم مونگ داگا تولو تا پیمنٹ کرے ہو جائے گا چی کم زمان ملگیری لکم مالی حالات تا ہو خی مونگ اگو تا وردو آگا سر دو پروگرامونو کی ڈونیشن کی مونگ صرف سیکورٹی لحاظ سر مونگ کوشش کیو چی خلقو سیکورٹی لحاظ سر خیال ہوشی لور خو پختنو ملگرو تا چی بم پروگرام کی مونگ اگو تا یو خپل پیغام دغا ورکو چی مونگ را ایڈی پیز دی پر ادا کول غواړو پا زور خونا خو پا خپل در رد اخلاف نا خلق مدد کوئی شی کنا
استاد میں نجرم دے دل کم پا خواست کی میں سنبھال کا ما رنج رنج را ہن کا ما دخ پلے زان خال کا ما
تا خود خاورو سر خاوری بل پختون وجود می تا تا خود خاورو سر خاوری پبنو میرا اوچت کلگ می پوئے پپل جلال کا مرنج رنج را ہن کا مدخ پلے زن خال کا مرنج رنج را چار چا پیرا پد کلی میں وگ میں خورے ورے کا چار چا پیرا پد کلی میں وگ میں خورے ورے کا تاد منے کشمالے مخبل باپ بسر میں نال کا مارنج رنج راہن کا مادخ پلے زنے
اوریدونکو د حشمت سحر په غږ مو سندره واوریده. نوموړی چې په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان کډوالو سره د مرستو لپاره په جوړ شوي کنسرت کې سندرې وویلې، وایي ښه وخت دی چې په دغه پروګرام کې ګډون وکړل او که په راتلونکي کې هم په ورته پروګرامونو کې د برخه اخیستو لپاره ورته وویل شول نو خپلې مرستې به ونه سپموي.
مونږ تلیو اسلام آباد کې دغه غونډه را جوړه شوې وه. مونږ ډېر زیات لکه خوشحاله شو چې زمونږ پښتانه وروڼه کوم متاثرین دي، نو هغې دپاره لکه مونږ خو به نور څوک خو چې زمونږ کوم د خپل فن او د خپل آواز لکه دا زمونږ همت دی چې د خپلو پښتنو وروڼو دپاره مونږ هر ځای کې لکه دا کولی شو. ډېر خوشحاله وو چې دغه شان خلک دی الله تعالی لري چې پښتون دپاره دغه شان قربانیانې ورکړي. مونږ ته خو چې کلم لکه دغه شان پیغام را رسېدلی دی چې یاره د پښتنو وروڼو د متاثرینو دپاره یو خدمت دی، لکه یو ځل نه بلکې چې څومره هنرمندان دي هغې پکې برخه اخیستې ده. دا تېر پروګرام کې چې مونږ پروګرام وکړو نو په دې کې زمونږ بالا فنکاران او آرټسټان موجود وو چې هغې پکې برخه واخیسته، او لکه بغیر د لالچه او بغیر د پیسو لکه دغه یو دغه قرباني ورک.
اوریدونکو له شمالي وزیرستانه د بیکور کله شو خلکو سره د مرستو لپاره په اسلام آباد کې د پښتو موسیقي کنسرتونو جوړونکې زیشان خټک په دې اند دی چې د پاکستان خلک په تیرا پښتانه د دغو کډوالو ستونزې درک او د حل لپاره له دوی سره د زړه د خلاصا مرستې وکړي، نو د پاکستانی حکومت او نړیوالو ادارو له احتیاج به خلاص کړي.
چې د خپل پښتانه چې د ایډیپیز مسلې حل کول غواړي نو بل چا ته سره لاس نیول ضرورت هم نشته. دمره پښتنو سره پیسې هم شته، دغه مدد هم کولی شي. کومه مدد وکړو؟ موږ خپل ورونه دي، موږ خپل افغان دي، موږ خپل یان دي، د دوه مدد په کار دي چې موږ وکړو. دا د پاکستان خلک دي، دا د افغانستان نه دي راغلي یا د انډیا نه دي راغلي. د دوه خلکو خدمت په موږ په هر کس باندې کا حکومت وي او کا عام سړی وي، د موږ فرض ده چې موږ د دوه خلکو خدمت وکړو.
د دې اونۍ په سندرو امیل کې موریدونکو د شمالي وزیرستان له کډوالو سره د مرستو په غرض په اسلام آباد کې شوې د پښتو موسیقۍ د یو کنسرت حال درکړ. کتون کی وای کی د خیبر پختونخوا په خارونو کې هم د موسیقي ورته پروګرامونه جوړ شي، نو لیوی خوابه پختونو ته د ساتي رای او خوخه موقع په لاس ورکل شي، او لبلی خوابه د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره امرستي هم ټولی شي. اوریدونکو د خبرونه د پای په شیبو کې لدی یوی بلې سندري خوند واخلي، او ورسره ما هارون بادشاہ ته اجازه هم راکړي. خاد او بریالي اوسئ.
حکم دے چرازی بلوان چ سڑے مری رازی حکم دے چرازی توری میں پسڑگی آزی حکم دے چرازی توری میں پسڑگی رازی حکم دے چرازی
چشمالو بوٹو ڈاکو دل دل خاپی رازی حکم دچ رازی توری میں پسڑگی رازی حکم دچ رازی توری میں پسڑگی رازی حکم دچ رازی